السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلمه خو پیل دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي ژایل امبرتراند وای که طالبان غواړي افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای شي، باید هغه نړیوال مسؤلیتونه په ځانګړې توګه د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې چې دې هیواد کړي پر ځای کړي. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بې پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او وویل د ښځو د حقونو تر څنګ په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یوه لویه ستونزه ده. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مشرتابه له لوري ډېرې پرېکړې په ناسم لوري دي. د بېلګې په توګه د نوي جزایي قانون په اړه چې واکمنو چارواکو تصویب کړی، جدي اندېښنې راپورته کړي چې دوی هغه په دقیق ډول څېړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګ وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو موضوع له طالب چارواکو سره په هرو لیدنو کتنو کې راپورته کیږي او دوی باید دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د طالبانو لخوا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول او د هغوی د فعالیتونو منع کول په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د دوی د کمپاین یوه برخه بللې ده. د سازمان د سیشن بې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي دا پرېکړه لغوه کړي او دغو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ګواښ او فشار پرته خپلې مشروع چارې په آزاد ډول ترسره کړي. امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه له دې مخکې هم له فشار او محدودیتونو سره مخ و او د طالبانو نوې پریکړه به د خپلواکو رسنیو وضعیت لا خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي او له هغو څخه د درې بنسټونو د فعالیت جوازونه تمدید کړي او د نورو بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرلپسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی چې د خوړو لپاره پر کرنې تکیه کوي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له امله اغېزمنې شوي دي. د ادارې خبرداری ورکړی چې د هوا دا وضعیت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نور هم لوړه کړي. د خوړو او کرنې ادارې اټکل کړی چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې به درانه ورښتونه د بلې اونۍ لپاره هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه به په چټکۍ سره راټیټه شي. د خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمي په میاشتو کې د لوږې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د ماشومانو خوارځواکۍ عموما په همدې موده کې اوج ته رسیږي. په وروستیو ورځو کې درنو بارانونو او واورې هم ډېرو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بیګانه وخت اعلان وکړ چې د امریکا د پوځ یوه بله بیړۍ د ایران پر لور روانه ده. ترامپ په ایوا ایالت کې د وینا په ترڅ کې وویل په رښتیا همدا اوس یوه بله ښکلې بیړۍ هم په ښکلي ډول د ایران پر لور روانه ده، نو باید ووینو چې څه پېښېږي. د امریکا ولسمشر روښانه نه کړه چې د هغه له دې بیړۍ څخه هدف هماغه د USS ابراهام لینکن الوتکې وړونکې بیړۍ او ورسره ملې جنګي کشتۍ دي چې د دوشنبې په ورځ منځني ختیځ ته داخله شوې او که هغه د امریکا د پوځ بله نوې بیړۍ ده چې سیمې ته استول شوې. خو ټرمپ دا هم وویل دی هیله لري چې هوکړې ته ورسیږي. د پداسې حال کې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو پر سر د کړکېچونو له زیاتېدو سره سم امریکا د سیشن بې په ورځ په منځني ختیځ کې د څو ورځنیو پراخو هوایي پوځي تمرینونو د ترسره کېدو خبر ورکړ. اټومي الوتکې وړونکې ابراهام لینکن بیړۍ چې د پرمختللو F-15 جنګي الوتکو په ګډون پر نږدې نوي جنګي الوتکو سمباله ده، په تېرو ورځو کې له خپل پخواني ځای د چین د جنوب له سمندر څخه د فارس خلیج پر لور روانه وه او د امریکا د مرکزي قمندانۍ سینکم د تایید له مخې د ایران په جنوب کې د دې مهمو نړیوالو اوبو لارې ته نږدې رسېدلې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. له احترامات مقبول کی قدر منو کلی زکان کو زبرشتان افاری وزره به هم تاسو ټول تشرح غواس په ماده ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځله سم لوستم. هله د چې تاسو ټول قدر منو کلی زکان کی برات روغ جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن خوشا زکان کو مکل دین چې ز تاسو د نن وزینه ولوست بل کم د تل پسیر تاسو ټول درنو زکان کو سغه یو زل به هم یی لایک او ما چې مکل دین تاسو د نن وزینه ولوست بل سي تاسو ټول قدر منو زکان کی بای لخل زنون سره د یو ولسم ټوپی جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي. قدرمنو وګړي زده کوونکو، نن ورځ موږ ستاسو پنځلسم لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دي په خپله د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي نن ورځ د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو قدرمن زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کېږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څرنګه چې قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړل، خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا ده، چې څه خاصه سوې ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کېږي. موږ ویل سو چې د ډبرو سکاره منشا چې ده په خپله نباتي منشا لري، چې د ډبرو سکاره د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوجیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوباتو او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیډنټ نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغییر راغلی دي او د دغو بڼو د تغییر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتې شینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې د ډبرو سکاره چې دي په خپله د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو له انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دي قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې ارزښت چې دي د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پېړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج سوله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بېلابېل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی ډول چې دي وچ سکره. وچ سکره یا هم د انتریست سکاره په نامه سره یادیږي، چې دغه ډول سکاره چې دي درنو زده کوونکو، خپل ځان ته ځانګړي تور یا هم ایره ته ورته رنګ لري چې په سلو کې اوه اتیا څخه تر څلور نوي پرې کاربن پکښې کې موجود دي. ډېره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازه یې په کمه اندازه سره ده. یعنې کله چې دغه ته اور واچول سي، د دې دغه لوګي یا هم دود چې دي په کمه اندازه سره دي. نو له همدې امله څخه د برېښنا په تولید کې، د ماشینونو په ګرځولو کې، ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دویم چې دي په خپله دویم ډول یې د کیر د ډبرو سکاره دي، چې د کیر ډبرو سکاره په خپله هم تور د ډبرو سکرو له جملو څخه دي، کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره ډېر ښه ډول سکرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې کوک هغه سکاره دي چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنې لوګي نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي. یو ډول دود چې دي، هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي. چې دې ته که چېرې تاسو په خپل روزمره ژوند کې د دغه سکرو سره مخامخ سوځ، چې هغه لوګي نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي، چې قیر یعنې ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په پرمختللو هېوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډېرو سکرو په څلو کې پنځوسو برخو څخه زیات دي، چې په صنعت کې ډېر لګول کېږي او د کاربن اندازه یې پکې په څلو کې اته څلوېښت ده. یعنې د دې اندازه هم د کاربن اندازه یې په کمه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله د مجر یا هم لنګیت سکاره دي، چې دغه سکاره په خپله د نورو په پرتله سره سپک، یعنې د دې حجم چې دي کم دي. او دغه ډول سکاره چې دي د بوټو او لرګیو د پاتې شینو څخه دي، چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دي اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره ده. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کېږي، ډېر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کېږي، د لنګیت سکرو په نامه سره یادیږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، اخرنی ډول سکاره چې دي هغه په خپله د ترب د سکرو په نامه سره یادیږي، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دغو ډبرو سکاره چې دي دغه ډول سکاره قهوه‌یي یا هم خامو سکرو ته ډېر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خامو سکرو ته ورته دي، یعنی رنګ چې دي خام دي او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دي یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی سو چې دغه سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو، څلور ډوله سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې هم د قیر د ډبرو سکاره دي، درېم یې د مجر یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپله د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي، ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هایلینډ، آلمان، انګلستان او پولینډ کې دي، چې دغو سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوي دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسېدونو نښې چې دي، له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیه په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کېږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولال له سیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کېږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د روسمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډېرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کېږي. او هم چنان د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دي، په خپله د سکایټلین دي، منډلینز دي، او همدارنګه جنوبي ولیز دي. د دې تر څنګ دغه د وخت په تېرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کېږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز چې دی په نړۍ کې، هغه په خپله د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډېره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجودې دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، المیاز دي، کنتاکی ده، وهیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز چې دی، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانونونه چې د سایبریا د اوسپنې د پټلیکو اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پېژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو، چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوی دی، چې مهم ارزښت لري او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل او دې حالت کې بدلون منځته راغلی، چې یو شمېر دایش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لېږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکره په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي، چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کې میوې صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفاید، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم مرو تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرو تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل او هم شنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده، کورنۍ دندې کې دوه سپارنه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکره څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکره د څه څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرشنا غفار یو زل به هم تاسو ټول تشریح خلاص پم عادت ول سم ټول کی جغرافیا مسمون پنځله سم لوسته. هیله د تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سیری او د صحت چم په تنوی. نو قدر من زکون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس پیل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مسمون کتاب چاو قلمونه ولري تر سو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپله، بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدرمن زکون کو، نن ورځ په 15 لوست کې زموږ ستاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او په هکله به یې په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنه او خوږ زده کوونکو، د لسته پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږ زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپله د هند، د هندو او اروپایي ژبو له څانګو له یا هم له برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ریښه یې هم انشا یې په خپله هندو او اروپایي ژبې دي، چې په ختیځه اروپا او بالکان په نورو هېوادونو کې دي په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي، چې په ختیځه اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شي ده مروجه ده، یا هم په دودیزه توګه سره رواج دی. همدارنګه د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د مسیحت لمړی پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لویه برخه ونیوله، چې په لویدیځه کې بیا بیرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده، چې د 5مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوی ژبې چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه، دغه سلاوی ژبه په ختیځي اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمنو وګړو، سکونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده، چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده، چې دغه د روسي ژبه په خپله د سایبریا او په ټایګا کې د دې تر څنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې، د دې تر څنګ د آذربایجان او اوکراین کې په مروجه توګه سره رواج لري، او زیات شمېر کسان چې دوی په همدغو ژبو باندې خبرې کوي. نو د دې تر څنګ قدرمنو وګړو، زده کوونکو، دغه سلاوی ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کېږي، چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي، چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري، او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کېږي، چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اثر شوی ده. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ او یو څه پوه اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو، چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده، چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده، درنو زده کوونکو، د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر کسان په همدغو ژبو باندې خبرې کوي، او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي، او له هغه څخه یوه نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بېلابېلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند د یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شوونکی، چې په خپله د ظاهر الدین بابر لمسی، چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوې دي، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې د قدرمنو زده کوونکو، د دې بنسټ یې هم د دې بنجیات چې اخیستل شوې دي د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوې دي، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو پر اترو سره ایښودل شوې دي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده، د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي احساس چې دي بېرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپله پخواني فارسي، ترکي او هندي ژبې باندې ګډې دي چې د دغو له بنسټ څخه بېرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمن زده کوونکو که چیرې موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات اوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات اوسېږي یا هم ټکنالوژي اوسېږي او داسې نور، هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټوله پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلی دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نوموړ ژویلې سو هغه لیر پاسلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاس راوړو، هغه کچيري د سوداګرۍ په باره کې وي، کچيري د صنعت په باره کې وي، کچيري د ځمکې په باره کې وي یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاس راوړلې سو او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سره ترسو، هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي یا هم د وی سیمې څخه وبلې سیمې ته معلومات انتقالول وي یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي، د موږ او تاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ او تاسو وکولی شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر من زده کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دي، پرمختللي راډیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې موږ تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او لیری واټنونه له منځه یوسو او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو کچيري د بادري مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی تواریف کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي موږ تاسو کولی شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د معلومات وایې، د معلومات کرایه، د معلومات هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولی شو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولی شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کولی شو، بلکې موږ تاسو کولی شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیز چې دی هغه زموږ ستاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونه له جملو څخه وشمیرل سو، نو موږ او تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټیکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه که درمونه زده کوونکو هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کېږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کېږي. موږ ویلی سو که درمونه زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نورو علومو په څیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړه لري، که چېرې موږ تاسو غواړو د هیواد د جغرافیې موقعیت په هکله، د یو هیواد د جغرافیې ویش، د یو هیواد بشري ویش، د هغوی د تکوم او نژاد په هکله معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو، د سپوږمۍ، د سیارو، لمریز نظام، شمسي نظام، یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ او تاسو عمومي توګه سره کولی سو چې د نویو پړاوونو څخه، یعنی د عصري ټیکنالوژۍ څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټولو ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټولو ته پکار ده تر څو د عصري ټیکنالوژۍ څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونو سره آشنا سي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه، د ځمکو د نښو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله، چې په هغه لومړي وختونو کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره به یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله، لیک بیا یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسي چې به یې کوله په پښو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سر ته رسوه. خو په دا وروستیو وختونو کې چې ټیکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساینس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونو کې موټرسایکلونه، موټرونه، سیم لرونکي ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بې سیمه ټلیفون، راډیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل منځته راغلل چې دغه لیرې واټن او لیرې فاصله یې په لنډ وخت کې سره راکمه کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولی شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپله راډیو ده چې منځني لنډې او اوږدې د اف ایم سپې لري، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپوږمکۍ دی، چې موږ تاسو کولی شو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یې هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه رقم کړو. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او همچنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست. دویم، د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ. دریم، هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
پیل ساسی لکارونو کوو، تاسی ننگر هر پانتون نفاری غشوی استی و اوس د پختو ژبه د بډاینی په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي، د دې کار په اړه مو راته وایست کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکې شته کنه؟
مننه ژوندی اوسېږي اس ایل صاحب، تر اوسه پورې خو زموږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمنګ د کارکونکو تعداد هم ډیر شوې ده او کار مو ډیر په تیزی سره روان دي. منګه یو څو هفته مخکې زمنګ څومره غوونه ثبت کړی وو، دا غشمیرو 1900 ساعتونه کار کړو او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمیر خوشبختانه 3813 ساعتونو ته ورسېدو.
په دې کې چې سپټوي تاسو ته ډول پښتو جملې یا کلمې سپټوي؟
په دې کامن وایس کې چې د منګه امدغه روزانه چې کومه سیم مونږ خبرې کوو او یعنی از مونږه عادي پښتو چې دغه په سپټو مونږ سره د جملې چې دي وړې جملې دي هغه سپټو به دلته چې مونږ سره د واورای برخه کې دي، به کله چې مونږ لپاره حد ټاکل شوی دی نجونو لپاره چې 50,000 جملې سپټو یا 50,000 کلیپونه ثبت کړو نو بیا همنګ آلته د سب برخه کې زمنګ کار پای ته رسیدي. بیا موږ د واورې برخه ته راځو. پیلنج دې زه د واورې برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړې دي هغه پیر د موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمنګ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري لکه تاسو خدا د دې لپاره چې دا انٹرنیٹ کی پختو عام شی یا کمی ترجمه چې دا اوس چت جی بی ټی خلګو ته کی یا غونه ورکی اتمنم دې کې به مرسته کوي کبل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي. دا
بله پښتو ژبې ته ګټه ده چې دلته موږ د غونه یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې به دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې ده دا همدغه زموږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زموږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنی پښتو متن وړاندې کړو، نو موږ ته دا بیا په غږیزه باندې موږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې اے آی بیا ستاسې غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنې سره کم موږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به موږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې آی بیا کولی شي ستاسې غږ وکاروي نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولای شي ستاسې غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسې په پښتو ویلي دي هغه بیا وکاروي په بېلابېلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلفو فیلن دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دی دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیدا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دی کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي که نه؟
فعلاً دپاره چې دی په افغانستان کې د ښځینهو دپاره یعنی د کار زمینه نشته دی، ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دپاره، نو بیا ښه دی. خو بیا دا ده چې موږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو، او مالي لحاظ هم ښه دی، یعنی یو اندازه هغه کوچني ضروریات چې دي موږ کولی شو چې پې پوره کړو، ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورۍ برخه کې چې دی بیا په زر کلیپونو باندې د واورۍ برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر بیا زموږ په کار باندې دی، څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې ده یعنی یو څه اندازه ښه کیږي، او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي، نو دومره کیږي چې هغه انټرنیټ پې فعاله کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. دا چې تاسې پښتو ته کار کوئ کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ او ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ ته ډېر ووایئ، د زده کړو په اړه مو، ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه.
بله زه د ما خپله د پوهنتون مکتب په هم په ننګرهار کې ویلی دی، زه خپله د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغه یم، او پوهنتون مې هم د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې تر څنګ دوه نیم کلنې زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همدا زما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لا نه راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه طالبان چې لانو راغلی ما کار کوو زما خپل سالور کال چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی زراعت په برخه کې دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه او همدارنګه دوه کاله مې د سی ډبلیو سی ډبلیو او دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی د نباتاتو یوه دنیا ده بېله پکې، داسې یو جالبه برخه یې ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وزه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویل چې هلته نورې انجونې هم راغلې وي، نو ماته ویل ته د څه نه فارغه یې، پسې چې څه دی دا زده کړې کړي دي. او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنې په زراعت کې باید سي خو همدغه بوټي دي کوي به یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنې دومره ورته خاص نه ښکارېږي. مګر کله چې انسان راشي یو د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنې ډېرې مختلفې برخې لري. او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنې یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا د اول او دویم صنف نه زما په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوې دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړي دي مرسته کولی شي په دې برخه کې تر څو یو څه تغییرات راوړي، یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بله، مونږ چې دی زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړئ، او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري. مونږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کمې استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد چې دی بیا داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنې پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره ورکی کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې دي زموږ په هیواد کې اوس ډېر زیات شوي دي د اوبو د کمښت سره، یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات یې هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولی شي چې تغییرات راشي؟
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړې شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترې واخلو.
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه. مونږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا اوبه کمې شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې، هم کمې مصرفېدلې، او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه کوم باغوان سره چې مونږ خبرې کړې وې، بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاراوه، او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېرېږي د پولو تر منځ، یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تېرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه نمغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي، ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېر هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې ستنه یېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنې زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو، نو د زمون قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویلې چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې، او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغ شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلې چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون ویلې شرایط څنګه وه؟ څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسو په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به هم نجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
ننګرهار ولایت چې دی ته د علم او ادب ټاټوبې وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو ته ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه و، خو زیاتره نجونې چې وي دی په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې وو یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي، یعنی زیاتره کورانو یعنی خپل لونې چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پرې ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړه. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د اوناسو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه و فکر څنګه وه؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ سره چې پوهنتون نه فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګوري کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس او تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس او تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس و تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي، مګر چېرته یو ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي، یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس و تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډېره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکره وي هغوی دا خوښوي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواده وي ځکه د هغوی پرمختللې ټولنې وروسته پاتې نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو نظریو سره فرق لري.
مننه. نه تکې ځانې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې تر څنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپل دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنې د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم او بس په همدې کې مصروفه یم، بس د کور کار دی او اشپزي ده، پاکي ده، صفایي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلاو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولې شي. موږ باید تا باندې یو مېلمستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړو. دا دا دغه اتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکې په دې اړه راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې د دې ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیوال اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله پاینده کې ادامه ورکوم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم او که چېرته زمینه مساعده شول غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وه د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې، هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بېرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي، په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، یو هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ نجونې ځوانه طبقه چې وه دا د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې و زما خپل خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادي په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پرېښوده او راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې، سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د یوې مور د یوې مېرمنې دنده مخ ته وړئ، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره او په دې هیله چې یو ورځ وکولی شي وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوندی اوسئ، له تاسو څخه هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه، ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ.
ساقیم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم لکه سر لکه مجنون پر ویرانایم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم لکه سر لکه مجنون پر ویرانایم چمایان پا چمایان چمایان پا پری وش جانا نایم تک سر لکم اجون پا ویران آیم تک سر لکم اجون پا ویران آیم تک سر لکم اجون پا ویران آیم تک سر لکم اجون پا ویران آیم.